شنبه د ثور دریمه د اپریل دروشتمه. احمد شیبریم د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. سهار مو بخیر. د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنې کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همداراز 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 23 د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوای لرل او لرې ژمن دی. له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1983 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کازاکبایوف استعفا وکړه. د قرغزستان د جمهوري ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کازاکبایف دنده پریشي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. کازاکبایف یو ځل له 2003 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2006 کال له اکتوبر راهیسې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ. او روسي خبردا چې د هالند وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو. دا سجیر دو سارانی خبری مجله په منسنی سپا دولس شپرشنی بی پتول افغانستان کهو. دا خبرونی پدوام دا کندز پا امام صاحب ولسوالی که چاودنی پلسکونو کسان وژلی او پلسکونو ټپیان کړي. دا سی پیشی اولی زیاد شوی دا چارو دا کتونکی گل پاچا مجیدی نظر مو پشتلی.
د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې وروستي چاودنې او حملې خندلي او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو سرمشي ماسکاو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره روان دی. له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسې کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبرو. دا کډوال وایي چې د فرانسې د حکومت ټول پاملرنه اوس اوکراینی کډوالو ته ده او په افغانستان کې دننه بیا د کابل د بیرنګ شویو میلو حال درکو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 33 کسان وژلي او پلسکونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. پدیاړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنې کې د ماشومانو په ګډون 33 ولسی خلک وژل سوي او 33 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دینی عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقا کې په ذکر بوخت وو. حاجی محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 3 کسان چې 15 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 500 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سینټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نښه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د روسي حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتراتلو په اړه د پخواني حکومت دی و چارواکي ګلپاچا مجیدی نظر پښتلې. شغلې مجیدی د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتراتلو پړګنی.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې و وېر خبره شوې و نو امیدي خوانځي وتړل شول، پانتونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت خلکو خراب شو. همدارس ډیری نور ستونزې، ولی یو امید دا و د افغانانو ډیر لوی هیله دا و چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تیریدو سره هر ورځ افغانان بیا لکه د پخوا شان قرباني هر ورځ ورکوي. هر ورځ د دوی ماش اون ځوان سپینګری په وینو کې لمبيږي. زه فکر کوم چې هغه کومه تمه چې تو اخیری تمه چې ورسره چې د امنیت و اغم طالبان ونشلل کړل چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسې او د نه هیلم افغانانو کې اوس پیدا شوه دي چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورس په ورس امنیت متاسفانه خرابيږي او دوی د سي خاص تدابیرم د امنیت راوستو لپاره نه لري.
مجیدی صاحب، د دغه نا امنیو علت پڅ کده، یعنی ول طالبان نتوانیږي چې امنیت ټینګي؟
خو دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې تر سره نکړي چې ولس چې د څلويخ کال زوریدلې او یو آرام ژوند ولري او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده و لګه وکړه ډیره هغه براکم شي او دوی خو د ولس منځ نه دی، عالمان دي دین دي، نو دوی سره بده ډیر نخ دیواله ولري. ولی دغه فاصله نورم زیاته شوه. د دین په ګټه اخیستل سره د افغانستان دښمنانو وکولای شول چې خپل ریخي وزغلوي او دوی وکولای شي په دې باندې کامیاب شي چې دغه ستونزې یاداسي پیخ را منځته شي چې افغانان قرباني شي. ورکه
علت صدای طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل څه دی؟
طالبان نه چې هغه تمه و هغه تمه و نه شوه. په سیمه ایز سطح دوی د ګاونډیو هیوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه پیدا نه کړو، حتی پر رسمیت تر اوسه نه پیژني. دوست هیوادونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی داسې خاصې کومې د عوایدو سرچینې هم پیدا نه کړي دي، ځان دپاره فقط هغه تیارو پیسو ته ناستي چې د پخواني نظام نه ورته را پاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دی، زه په ډېر واضح او ډاډه درته ویلی شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو د هیله و دي دوی نه چې فساد به ورک شي. فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، کار اهل کار ته نه سپارلی کېږي، څوک ډیپلوم لري اته ډاکټر لري هغه د وظیفې نه لري کېږي، په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کېږي. خپل ولس ورنه ناراض شو دي ولس د نازاتي سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکول شي خپل دغه سربازګيري هم وکي خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځانته سربازګيري وکي.
ګل پاچا مجدي په دې نظر دی چې طالبان او خلک خو به دې کړی دي ځکه امنیت نشي نیولی. لیبی خبرتیا وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا نظر د سره شریکو چې په افغانستان کې وروستي چاودنې او حمله غندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې ورستي چاودنې او حمله په کلکه غندلې دي. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وای ورستي پریژنه شی چې د طالبانو حکومت او د افغانستان پخوانی نظام په دې نه دی توانېدلې چې د هزارګانو امنیت خوندې کړي. په کابل مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوه ورځو کې د خونړیو حمله په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ورستۍ او چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حمله هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د افغانستان سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې ورستۍ حملې ښایي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د افغانستان سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن پرون ماښام لا ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره موږ ولیدل چې دا حمله لا هم روان دي. ورسته یو پیښو ته په پام سره ویل شو چې دا حمله زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حمله وغندي او له چارواکو وغوړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افغانستان سازمان تیر شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعات د پنځمه ورځې په 14 کې لک تر لګ یو دیرش کسان وژل شوی او نوی تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پر د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د 14 طرحې نیولای دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. لدی یو ورځ مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یو خوندزي او د زده کړو په یو کورس کې درې 14 وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودی په حال کې ده. د امنیتي چارو شنن کې وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډله افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې روسي حمله غندلې دي. په فرانسه کې افغان کډوال ګلمن دي چې د اوکران د جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. لیبی خبرتیا وروسته په دی اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوه برخې افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانتین په نوم د شاروالی په یو پارک کې نږدې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له وی بلې سیمې دلته انتقال شوې دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانتین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسې او اوکراینیانو ته په یو سترګه ګوري او نورو کډوالو ته پوبلسترګه.
یوکرين از فایټینګ د یوکرين پیپل از کمینګ سټریټ.
اوس په اوکرين کې جګړه ده. د اوکرين خلک دلته راځي. دوی ته کور ورکوي، هرڅه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیا وشته. خدای هیواد زما او نور افغانانو درناوی نکوي.
لال محمد زیاتوی چې په دې کم کې د ځان منځلو لپاره سمیا اسانتیا وینل لري.
سر سلام او تور وشو راځو.
په همدې کم کې یو بل افغان امین الله بیا وی چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
So when you become refugee doesn't matter.
کله چې تاسو مهاجر شوی مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وی یا یو کورنۍ وی چې مهاجر سي نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید د تونه ګوري چې دای د اوکرين دی که د افغانستان، د سوریه دی که د عراق او کوردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پښتني وکړي چې ولی ل خپل هیواد څخه وتلای دی.
Why you live?
د فبروري په 14مه روسي پر اوکرين بریټ پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلی دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم نیولې شي او کچرت تاسو د ازاجیرادو ویب پاڼه ته ورشي د هغه پورونو متن هلته تاسو ولسل شي چې د ازاجیرادو لاله یې خبرو. کوم مرکه لکه په دغه خبري مجله کې چې مو د چارو لکتون کې ګل پاچا مجیدی سر مرکه لره لکه چرت دغه شی مرکه له تاسو څخه پات شي چې د رادیو لاله یې ووري د ازاجیرادو په ویب سټ کې له تاسو سره شریکو او همدارس موږ اونیس پروګرامونه هم زموش په ویب سټ کې شته او یو شمیر ویډیو راپورونه هم چې جنګي پوزړه پوری د تاسو حل تکتل شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو سرمنشي د سیشن به پروس ماسکاو ته ولاړ شي. څو د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکرين د جګړې په تړاو خبري وکړي. پر اوکرين د روسي له یرغل وروسته به د لومړی چلبي چې انټونیو ګوتیرش د روسي له جګپړو چارواکو سره ګوري. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې مسکو ته د سفر او د روسیې له جګپړو چارواکو سره لید کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انټونیو ګوتیرش د سه شنبه په ورځ د اپریل په 16مه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبريالانو سره شریک کړل.
For now, you know, all we have on the agenda is his
چې تر دې د ما په اجنډا کې دی د روسي د بهرنۍ یو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څرنګه چې په هیګي خغلې ګوتریش دواړو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې د ایتملری په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښت په اړه له دوی سره خبري وکړي.
خغلی ګوتریش په دې ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلی وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتریش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیر د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړی چارواکی ویلي دي چې هیواد غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزی سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قومندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکبه د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو لول کې وروسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو د خبري مجلې تقریبا لس دقیقې پاتې دي. په پا پاتو لس دقیقو کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو د دې ترڅنګ یو شمیر نور مطالب هم زما همکار اجمل اندرغون کړی دي لتاسو سره شریک کړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند حرکت علیکم. په دې خبرونه کې بواوري چې د طالبان لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میله ځایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راغلو. په ورستوي څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمېر تفریحي سیمو او میله ځایونو ته تلل. خو اوس یو شمېر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضاله لاسه ورکړي.
د کابل ښار اوسیدونکو شیرینګل چې د ډیرو نورو کورنیو په څیر میلو تتللې خوښيږي وایي چې په خو به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې ل خپل کورنۍ سره تفریحي پارکونو تتلله. خو شیرینګل وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
په خو به ډیر وخت میلو تتللو د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو. د میلو لزای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانی حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډلهییز ډول د کابل بڼونو ته تلل. ټول ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړې هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع و جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې وو امکانات وو پیسې وو کار غریبي وو مونږ یو میلې ته تلو پغمان ته سروبي ته هر طرف ته سیاحتو ته کورنۍ سره. اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته، دغه د مصرف دغوی نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړي توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغیزه نه دي. وروستای اقتصادي نورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډیر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې اوسل 9 پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خړوبولو ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکزی دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمېر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوان کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په جواب کې وویل
میلې تتلل د انسان په هورمونونو په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي او خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لري کېږي. دویم کله چې دوی تفریح ته ځي او تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تګ هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تګ پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورسته خنړی حمله ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې پورز د دې برید دی وتره د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څنګه غړی دی. د خبرونه په باور په مزار شریف شار کې د شیو په جماعت کې بمی برید لشتر لشه دولس لمنځخاړي وشلي او 85 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومي شي. داعش د دې برید مسؤلیت منلی او همدارسې په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې 4 تنه ووژل شول او 3 ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوه د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر داده چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نوي، داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د بریتانیا ډیل سټار خبرونې بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. دل سٹار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خبرونه بند کړي ځکه چې ځوان نسل بې لاري کوي او غیر اخلاقي شیان خبروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خبرېدونکو مواد کثیف بللي او وایي چې له اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. د همدارس ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبي به چې د خلکو وخت ضایع کوي بند شي. د لستار زیاتوی چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپل دوهم ځلی واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو شزي له سفرونو تشپژم ټولګي ورپورټن جونی لس ټاکلو منه کړل. د ډیل سټار خبرونه په باور طالبانو د افغان کلتور ډیر برخه هم د خپل سختریز اسلامي قانون لاري ځپلې دي.
ستاسو دا پیغامونه نو به تر ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. د ازل د ویکر کونګریمه هلمند ته نړیوال سفارت پیغام پرې شې دا به سیم شې وکي تر دا یو ګرځري کې بند کې یو تو او یا سمې پالې کې دلته هیڅ کار نه کوي. وړاندې پر پالې کو وړاندې پاتې ورسېږي روپی ګر پښ پاتې وخت تیر شي دغه کې یار دی چم پوک.
السلام علیکم. ورته خدای په خاطر د زموږ پیغام د طالبانو تر مشرانو ورور سوي نن دروځي په 15 مده غزنی په آغاز ورسوالي کې د طالبانو خوا څخه یو کس دومره وو هر شو چې لخلي او پوزي دواړو څخه ویني را رواني وي او لند کلینیک ته یوړل شو. روسته له هغه ځاینه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرې سپنجری او نور کسان د دوی له لاس او هر ټکول او هر رنګ به عزت شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي. دا مسلرم 15 وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي. هله مله مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سو یو. شمیره بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس څلورویشت دوه سو یو.
زما له خوا هم دومره وه. په نور خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
رادیو.